مینا پکار دا ناکامی برای بیل اڑخونه مینا پکار دا ناکامی برای بیل اڑخونه ژوندون نیمګړی وی د دغه تجربې نه بغیر. او یو غزل څو بیتونه دي: وشنتور رنگونه هم مقام د خال ته رسیدلی، شنتور رنگونه هم مقام د خال ته رسیدلی، چې تا ته رسیدلی دي کمال ته رسیدلی. یو مینه ده چې نومې تر زواله پورې خوږ دی، یو مینه ده چې نومې تر زواله پورې خوږ دی، له مینې پرته هر څه دي زوال ته رسیدلی. پلمر باد او باران کې ژوند د ودې مجبوري ده، پلمر باد او باران کې ژوند د ودې مجبوري ده، لویشت بوټي په همدې سر د دیوال ته رسیدلی. کسل پسل خوي ښه کنه یارانې ډېر دي، بهیره اوس خو مینې دغه حال ته رسیدلی. نری غږ د منګي مې اورېدو تر ملازان، شیطان مې په رګو کې ګرځېدو تر ملازان. د لمر نه ویرېدو د مخ پوستکی یې نازکو، د لمر نه ویرېدو د مخ پوستکی یې نازکو، د ستوري په شان یار را سره و تر ملازان. مزه نیمه شپه دا سنم ظالمه زمانه دا سنم، و پلار کې بد سوګ وژني، پلار کې بد سوګ وژني، ظالمه زمانه دا سنم، کنا د ماما زویا د واده تړ بندونا، کنا د ماما زویا د واده تړ بندونا. هاو مزن مشپه دا سنم، ظالمه زمانه دا سنم، پلار کې بد سوګ وژني.
شم و پخوب مران پور از اخلا در که اوم آشنا، و بغم رو ساس بی می دلالی تاک بنار علی خوینا آشنا، و در جگم اکان خون آری سرگی می خوب را کی دینا، در جگم اکان خون آری سرگی می خوب را کی دینا.
اکثر انسانان گمان کوي چې دا دنیا یوازې د دوی لپاره ده، خو د حیواناتو د حقونو د مدافعانو په شمول ځینې کسان په دې نظر دي چې خاورینه دنیا د ټولو ژویو شریک مال دی، او له نورو ژوندي سارو سره باید په انصاف وچلیږو. په چین کې د سپیو د غوښې د جشن مخالفان د همدې وروستي نظر پلویان دي. د دې جشن په اړه رپورټ وژما رشیدی لولي.
د چین د جنوب د یو کوچني ښار اوسیدونکو غواړي چې په دې ورځو کې د سپید غوښې کلنۍ جشن ولمانځي، خو د حیواناتو د حقونو ډلې ورسره مخالفت کوي. د حیواناتو د حقونو ملاتړي ډلې دغه یو ورځنی جشن د اخلاقي او صحي اصولو مخالف ګڼي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم، د چین د ګوانګسي ایالت د یولین ښار اوسیدونکي وایي چې هر کال د اوړي د موسم په پیل کېدو سره دوی د سپید غوښې جشن جوړوي، او دا د دوی یو لرغونی دود دی او د سپې غوښه یې خوښیږي. د حیواناتو د حقونو د ملاتړو په قول په دې جشن کې هر کال شاوخوا 10,000 سپي په مختلفو طریقو وژل کېږي، چې په دې کې له ژوندیو سپو د څرمنې ایستل هم شامل دي، او دغه ډول چلند له حیواناتو سره بې انصافي ده. په چین کې د سپې غوښې ته د یخنۍ د موسم د ګټورو خوړو په سترګه کتل کېږي، او د دغه هیواد د پخواني طب ماهران په دې نظر دي چې د سپې غوښه د ځینو ناروغیو لکه د جنسي کمزورۍ او په بدن کې د وینو د ورو حرکت له علاج سره مرسته کوي. خو د حیواناتو د حقونو مدافعانو نیت کړی دی چې د سپې غوښې د جشن په خلاف خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي، او د مظاهرو او تبلیغاتو له لارې خلک پوه کړي چې د زرګونو سپیو د وژلو له لارې ځان ته خوشحالي جوړول نه په اخلاقي لحاظ او نه په صحي لحاظ مناسب چلند دی. په هنګ کانګ کې د آسیایي حیوانات په نوم یوې انجو ویلي دي چې هغه سپی چې په دغه جشن کې خوړل کېږي یو ګڼ شمېر یې کوڅه ډب دي یا له یو ځایه بل ځایه راپړ شوي وي، او دا امکان شته چې ځینې د سپیو د لیون توپ د ناروغۍ په شان خطرناکې ناروغۍ ولري. دغه راز ګڼ شمیر سپي په چټلو لاریو کې د یولین ښار ته راوړل کیږي چې ساري ناروغۍ ورسره خپرېدای شي. خو د یولین ښار مقامات وایي چې د سپي د غوښې په کلنی جشن کې د خوراک لپاره له هغو سپیو استفاده کیږي چې په فارمونو کې روزل شوي، لوی شوي او په روغتیایي لحاظ معاینه شوي دي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فرشته زموږ د دیونه د ډیر خواجه حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
وخت یو ماشوم د زیګیدو وخت رانیستې شو. دل خدای پښتنه وکړه او ریدلې مې دي چې ما زما کې تاسې خو ډیر وړوکی او بې وسیم، زه به هلته څنګه ژوند کوم؟ خدای ورته وویل، په ډیرو فرښتو کې مې یوه فرښته ستا لپاره غوره کړې ده. هغه په ځمکه کې ستا انتظار باسي او ستا خدمت به کوي. خو ماشوم ډاډه نه شو، بله پوښتنه یې وکړه، زه دلته په دې بله دنیا کې بیغام یم، یوازې موسکا وینم او آسماني نغمه اورم، زه نو ولې ځمکې ته لاړ شم؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا ته سندرې ووایي او تا ته به هره ورځ ومسیږي. ته به د هغې د محبت په غېږې کې پټ شې، تا به ډېر خوشحاله وساتي، ته غم مه کوه. او ماشوم ته بل سوال پیدا شو، زبا د خلکو په خبرو څنګه پوهیږم؟ ما خود دوی ژبه نه دزده. خدای پاننګو باندې د مینې لاس را تیر کړ، ورته وویل، ستا فرښته به تا ته تر ټولو ښایسته توري در زده کړي او دومره خوږې کلمې به ورنه واوري چې هیڅ وخت به دې نه وي اورېدلي. دا به تا ته هر توری او هر ټکی په پوره صبر او احتیاط در وښیي او په دومره خوند به یې در وښیي چې د زده کړې په زحمت به هیڅ پوه نه شي. د ماشوم بلې خبرې ته پام شو. خدای ته یې وویل، نو زه چې هلته لاړ شم بیا به له تا سره څنګه خبرې کوم؟ خدای دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړ، ورته یې وویل، ستا فرښته به تا پوه کړي چې څنګه لاسونه پورته کړي او دعا وکړي. دا به دې له ما سره د خبرو په چل هم پوه کړي، اندېښنه مه لره. ماشوم ته بل سوال پیدا شو، یا خدایه، ما خو اورېدلي دي چې په ځمکه کې بد خلک هم اوسي، له هغوی به مې څوک ساتي؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا له بدو خلکو وساتي. دا به د بلا مخې ته ودرېږي خو تا به ورنه پټ کړي. دا به خپل مرګ ومني خو ستا غم به ونه مني. خو ماشوم بیا هم دوه زړې و او بله پوښتنه ور پیدا شوه، زه ګمان نه کوم چې هلته خوشحال شم، ځکه هلته به نور تا نشم لیدلی. خدای ورته وویل، ستا فرښته به له تا سره تل زما په باره کې خبرې وکړي او هغه لار به در وښیي چې څنګه ما ته نږدې کیدلی شي، که څه هم زه به تا ته ډیر در نږدې یم. دغه وخت په بله دنیا کې په آسمانونو کې چوپ په چوپیا شوه او بیا ورو ورو د خاورینې دنیا شور ماشور واورېدل شو چې له ډیر لرې واټنه راته. ماشوم پوه شو چې نور نو په شیبه نیمه کې خاورینې دنیا ته روان دی او دغه وخت یې له خدایه وروسته یې پوښتنه وکړه، زه خدا د ځمکې ته روان یم، دا راته ووایه چې زما فرښته څه نومیږي؟ خدای یې په سر لاس ور تیر کړ او ځمکې ته د راروانېدو په شیبه کې ماشوم ته وویل، یو نوم به یې وي، نوم یې څکه یې، ته یې مور بوله، یا یو بل اسانه نوم ورته اخله، ادې ورته وایه.
که څه هم په اروپایي اتحادیه کې هغه کسان تر نورو زیات دي چې مورنۍ ژبه یې جرمني ده، مګر د دې اتحادیه ورځنۍ اداري او مطبوعاتي چاري په انګلیسي او فرانسوي ژبو ترسره کیږي. په جرمنی کې واکمن ګوند اوس غواړي چې په اروپایي اتحادیه کې جرمنی ژبې ته هم له انګریزي او فرانسوي سره برابر ځای پیدا کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د جرمنی د صدر اعظم انجلا مرکل دیموکرات مسیحي ګوند فیصله کړې ده چې په اروپایي اتحادیه کې باید د دې لپاره مبارزه وکړي چې جرمنی ژبه هم د انګریزي او فرانسوي په څنګ کې د دې اتحادیه رسمي ژبه شي. د آیرش انډیپندنت له رپورت سره سم د جرمنی د دیموکرات مسیحي ګوند په پریکړه کې راغلي دي چې په اروپایي اتحادیه کې جرمنی ژبه تر بلې هرې ژبې د ډیرو کسانو مورنۍ ژبه ده. دیموکرات مسیحي ګوند غواړي چې په اروپا کې د جرمنی ژبې دریس پیاوړی کړي او په اروپایي پارلمان، کمیسون او شورا کې جرمنی ته له فرانسوي او انګلیسي سره برابر مقام ورکړ شي. د جرمنی دیموکرات مسیحي واکمن ګوند وایي چې د اروپایي اتحادیه په 1500 میلیونه اصلي اوسیدونکو کې 100 میلیونه کسان په جرمنی خبري کوي. دغه ژبه نه یوازې په جرمنی او اتریش کې بلکې په بلجیم، دنمارک، ایتالیا او پولند کې هم د ځینو اقلیتونو مورنۍ ژبه ده. اروپایي اتحادیه خپل ورځنۍ مطبوعاتي چارې په انګلیسي او فرانسوي ژبو باندې ترسره کوي او جرمنان خوابه دي چې د دوی ژبې ته ولې د دغه نورو دوو ژبو په اندازه اهمیت نه دی ورکړ شوی. جرمنی د اروپایي اتحادیه په 1500 میلیونه اصلي اوسیدونکو کې د 14% خلکو مورنۍ ژبه ده. له جرمنی وروسته بیا ایتالیایی او انګلیسي ده چې هر یوه په اروپایي اتحادیه کې د 14% خلکو مورنۍ ژبه ده. څلور مقام د فرانسوي دی چې د اروپایي اتحادیه د 12% اوسیدونکو د مورنۍ ژبې حیثیت لري. هغه سروي چې تیر کال د اروپایي کمیسون لخوا ترسره شوه معلومه کړه چې په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو زیات کسان په انګریزي ژبه پوهیږي. په دې ژبه باندې د اتحادیه 38% اوسیدونکي چې تر 18 کلونه عمر زیات دی پوهیږي. له انګریزي وروسته بیا په فرانسوي باندې زیات خلک پوهیږي او جرمني په دې سلسله کې دریم مقام لري.
ځینې عالمان د علم په دنیا کې لوی کارونه ونه کړي خو لوی هنګامه جوړ کړي او د علم په تاریخ کې مهم ځای ومومي. ځینې نور بیا هم لوی کارونه وکړي او هم لوی هنګامې وزېږوي. ګالیلو ګالیلی د دا وروستۍ ډلې عالمانو یو مشهور مثال دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د 400 کال پخوا وخت د دغه عالم د ژوند او بریاو په ځینو مهمو اړخونو رڼا اچوي.
ګالیلو ګالیلی چې په افغانستان کې د ایران د مطبوعاتو او د معلوماتو له مخې پیژندل شوی دی، په ګالیلا یادیږي. ایرانیانو د فرانسوینو راخسته ګالیلی او دا زموږ همیشنی مشکل دی چې د ایرانیانو ای په ا باندې راخلو، نو د ګالیلی نوم ګالیلا جوړ کړی دی. په 1500 کال کې د منځنی اشرافیت یا د واړه اشرافیت یو کورنۍ کې زیږیدل دی
په ایتالیا کې.
پلار یې د واړه تجارت نه ژوند کاوه، د موسیقي آلات جوړول او په موسیقي باندې ډېر ښه هم پوهېده. نجاري هم کوله، سندرې هم ویلې او د موسیقي په تیوري باندې هم یو څه کار کړی و.
نو د رنسانس زمانې د ځینو نورو خلکو غوندې چې داسې په مختلفو ساحو کې به هم به په هنرونو کې مهارت درلود او هم په علوم او صنعتونو کې، نو د پلار هم همداسې یو څوک
هم داسې یو د رنسانس د دورې یو روشن فکر غونډه انسان و. ګالیلیو په ماشومتوب کې ډېر ښه لاسي مهارت درلود، لاسي او فکری مهارت. یو ماشین به چې ولیده ډېر زر به داغه یو کاپی جوړولای شوله په وړه کچه باندې، یعنی هغه د ماشین جزئیات د مطالعه کول شو په پلاس باندې کافی اندازه مهارت درلود. ګالیلیو پلار د تجارت او د کار د ستونزو په خاطر فلورانس ته تر نو دی یو څه موده د یو دوست کار پرې خودو دا کریز د کړو کړی. دا غن وروسته بیا یوې سومې ته لاړ چې دینی زده کړې وکړي او کشش ته نه جوړ شي.
او بخښي نو د پلار هلته تو او د دوست کار پرې شو دو څنګه مور نه و؟
مور خو د پلار سره تللی و کنه، کورنۍ تللی و. یوازې د پاتې و د تحصیل په وخت کې و، د زده کړې په وخت کې و. نو د زکه لپاره سومې ته ولېګ چې کشش ته نه جوړ شي، خو چندان علاقه نه لرله ورسره. دوه کاله درسی وای دغه نو وروسته بیا د دې په خاطر چې سترګې او مشکلې درلوده پلار یې په سراغه او بیرته بوته ځان سره فلورانس ته. هلته یې د فلورانس په فاکولټه کې د طب زده کړې شروع کړې، خو هغه سره چندان ډېره علاقه ونه ښودله او درس خلاص نه کړ. په 1503 کال کې چې دی تقریبا 19 کلن دی، د پلار یو ملګری چې اوستیلیو ریچی نومیږي او د هنرونو د اکاډمۍ استاد دی، هغه د ریاضیاتو سره آشنا کوي او دلته ګلیلیو پوهیږي چې د ده ژوند څه دپاره دی. د ریاضیاتو سره واقعا مینه پیدا کوي او خپله لار پکې پیدا کوي. په 19 کلنۍ کې یو ورځ په کلیسا کې دغه ته ګوري قندیلونو ته چې خوري او دغه خوریدل ورته منظم ښکاري، بیا خپل نفس اندازه کوي او د خپل نفس په ارتباط باندې متوجه کیږي چې دغه قندیلونه په یو شان خوري، یعنی همزمانه خوري. او د دې د مخې د لومړي ځل لپاره د پندول
د سات پندول
هغه وخت لا سات نه دی، خو د سات پندول بیا هغه وخت د همدې نه پیدا کیږي. دا کشف کوي چې یو وزن چې د یو تار پورې زړول شوی هغه چې له یو ځای نه خوشي کی بیرته هماغه ځای ته راځي او دغه یوازې د تار د اوږدوالي پورې ارتباط لري چې په څومره چټکتیا سره بیرته راځي. د وزن پورې ارتباط نه لري چې وزن که غټي که وړو کې فرق نه کوي او د ځمکې د جاذبې سره ارتباط لري. دا قانون د کشف
که استاد منلی په دې منځنیو پیړیو کې یا تر هغه پخوا ډیرو کسانو چې به غوښتل چې علمي حقایق کشف کړي نو نور کتابونه به کتل، پخوانی کتابونه به کتل، خو له خپلې مشاهدې او تجربې به چندان استفاده نه کوله. دا د پخوانی علم یو تمایل و، خو دا اوسنی علم چې ده د ساینس پو خپلې تجربې او مشاهدې ته ډېر اهمیت ورکوي چې خپله باید هر شی وویني تجربه یې کې. نو موږ ویلی سو چې ګالیلو دغسې یو څوک و چې دغه د علم د تجربې میتود په رامنځته کولو کې هم برخه لرلې ده. نو
برخه پکې لرلې ده، البته د ایجاد کړی نه ده. د رنسانس دغه دوره د تجربې او د مشاهدې دوره ده چې په هره ساحه کې تجربې او مشاهدې ته ډېر زیات نقش باندې خلک قایل دي او دی هم په همدغه فضا کې لوی شوی دی، مګر دی د خپلې مشاهدې نه دا وړتیا لري چې د تعمیم خواته لاړ شي او هغه څه چې ګوري د هغې قوانین پیدا کړي.
استاد منلی دی همدغه د پیزا په ښار کې چې دی پکې اوسېدو هم هغه برج ته ختلی و یو ځل، نه پېژنمه دا خبرې تاسې اورېدلې ده که نه. وای برج ته وخوتو له هغه ځایه دوه واسنه چې یو څه سپکو یو بل یو څه دروندو راواچول او دواړه همزمانه مځکې ته راغلل او د ځینې نور پوهان هم درولي وو او بیا یې هغوی ته وویل چې ګورئ، هغه ارستو ویلي وو چې که چیرې دوه جسمه په فضا کې لاندې راخطا کوي نو هغه دروند چې دی هغه ژر مځکې ته راځي او سپک چې دی هغه لږ ورو ورو مځکې ته راځي، دغه حرکت ډېر سری نه وي. نو ده د دې تجربې په ذریعه دا ثابته کړه چې نه دواړه همزمانه راځي. منظور مې دا دی چې د ده ډېرې قصې له تجربو سره ارتباط لري.
د ده ټول کار په تجربو ولاړ دی، دی یو عملي کس دی. په همدغه وخت کې چې دی د پندول قانون کشف کوي او د پندول قانون د ځمکې د جاذبې سره تړلی، تاسو چې دا کیسه وکړله دا هم د ځمکې د جاذبې سره تړلې مسله ده. د په جاذبه باندې ډېر زیات کار کوي. نو په دغه وخت کې چې د لزوان دی د ځمکې د جاذبې په اړوند مطالعات کوي او په همدغه وخت کې دی د ثقل د مرکز کشف کوي، یعنی هر جسم یو ټکی په خپل منځ کې لري چې داسې ده لکه د دې جسم ټول وزن چې په هماغه یو ټکی کې راټول شوی وي او هغې ته د ثقل مرکز وایي. د همدغو مشاهداتو په اساس باندې په همدې ځوانۍ کې د یو وسیله هم اختراع کوي چې د تللو دپاره داسې یو وسیله اختراع کوي چې د تلې پلې نه لري، فقط د یو واړه وزن په خورولو سره د اشیاو وزن معلوموي. په همدغه وخت کې چوندی د زمان د اندازه کولو سره هم مشکل لري، د پندول مسله د وخت سره تړلې ده او په د ګلی په عصر کې د وخت د اندازه کولو لپاره خاص وسایل نشته. د وخت د اندازه کولو مسله یوه ډېره مهم مسله ده چې د نړۍ په تاریخ کې ډېر زیات نقش لوبولی دی. د تقریبا 4000 یا 5000 کاله را په د میلاد نه مخکې خلکو د وخت د اندازه کولو لپاره هڅې کړي دي او وسایل ورته جوړ کړي دي. عموما یې وخت د اوبو په تویدلو باندې اندازه کاوه، بیا وروسته د شګو
ساعتونه راووتل
او کله کله بیا دغه ساعتونه چې د اوبو ساعتونه د یو میخانیکي وسیلې سره یو ځای کېدل چې کله چې یو خواته شيږي بله خوا بېرته چپه شي. دغه وسایل د وخت اندازه کولو لپاره وو. مگر دقیق نه وو. او په شپاړسمه پیړۍ کې چې ګلیلیو پکې ژوند کوي، نو د وخت اندازه کولو دپاره همدغه د اوبو د ساتونو او د شګو د ساتونو نه استفاده کیږي، د لمري ساتونو نه استفاده کیږي.
سیوری ګوري، یعنی
سیوری ګوري د زمان د اندازې دپاره یو مشکل لري او متوجه کیږي چې د انسان نبض منظم دی، نو د نبض نه د زمان د اندازې دپاره استفاده کوي او یو نبض سنج هم جوړوي په همدغه وخت کې چې د هغې په مرسته باندې وخت اندازه کوي. په 1568 کال کې چې تقریبا د 40 کلن دی، بیرته ځي د فلورانس ښار ته او هلته د موسیقي د حلقو سره آشنایي پیدا کوي چې د پلار مسلک موسیقي وو، د پلار ملګری وو. په دې ځای کې دی د ادبیاتو او هنر په باره کې ځینې لیکچرونه وړاندې کوي چې ډېره زیاته علاقه جلبوي او دی د یو مشهور کس په حیث باندې مطرح کیږي. په 1588 کې په اکاډمیا فلورنتینا یا د فلورانس په اکاډمۍ کې د یو کنفرانس غونډې ورکوي چې په هغې کې د دانتی د دوزخ ځای، حدود او شکل باندې خبرې کوي.
وبخښي، اخو یو خیالي شی دی دانتی کتاب کنه، نو دی څنګه د خو ساینسدان ده؟
د ادبیاتو سره ارتباط لري، د موسیقي سره ارتباط لري او دغه وخت کې چې د تلیش کلان د ادبیاتو کې چې د لیکچر ورکي ډیر زیات د توجه ور ګرځي، خو کار ورته نه پیدا کیږي. پلار مریض دی، د باید کار وکړي، کورنۍ وساتي، د یو خوندې ورونه لري، مور ده، کورنۍ غریبه ده، چې پلار ناروغه کیږي د کار پسې ګرځي. او په 1580 کې د پیزا په پانتون کې ورته په ډیر کم ماش د ریاضي د استاد په حیث باندې کار پیدا کیږي. دلته دوه درې کاله کار کوي او د هغې نه وروسته چې یو څه شهرت پیدا کوي، بیا د پدووا پوهنتون ته ځي. پدووا په وینیس کې، او وینیس په دغه وخت کې یو ډیر قوي جمهوریت دی چې فکري ازادي هم پکې تر یو حده شته ده، نو دی کولی شي چې لږ په آزاد ډول باندې خپل علمي څېړنې هم وکړي، خپل نظریات هم ښکاره کړي. بل د وینیس ډېر مهم موقف دا دی چې یوه ډېره ښه قوي جبه خانه لري، نظامي لحاظه قوي جمهوریت دی او په نظامي علومو باندې ډېر کار کیږي. په دغه ځای کې دی په پوهنتون کې د میکانیک، د ریاضي، د نجوم او د نظامی تاسیساتو د جوړولو، یعنی د نظامی انجینری درس ورکوي. او په دغه وخت کې وینیس کې د اوسپنې کارونکي چې توپونه جوړوي، توپخانه جوړوي، وسایل جوړوي، دا هم شته دي. نور لاسي صنایع هم پراخ دي، نو د خپل څیرونو لپاره او د خپل کارونو لپاره د وینیس د ښار د بیلابیلو کارګاو سره اړیکې ساتي او د هغوی په مرسته باندې د خپل شاګردانو لپاره د تجربه وسایل جوړوي. نو یو خ استاد دی، شهرت پیدا کړی دی، بیلابیل اختراعګانې کوي. کوم وسایل چې دی جوړوي د هغې د پلور په وسیله باندې د یو څه د خپل کم ماش هم تلافي کوي او ژوند جوړ کړی دی. په 1609 کال کې یوه ډیره مهمه پیښه چې کیږي هغه دا ده چې د ته خبر رسیږي چې په هالند کې یو چا داسې وسیله جوړه کړې ده د شونه چې لرې شیان نږدې کوي او واړه شیان غټ ښیي. دا دوربین دی، دی د دې مسلې سره علاقه نیسي او د نور د خواصو چې د مطالعه کړي دي یو څه پې پوهېږي، که څه هم کاملا پې نه پوهېږي، د هغې په اساس باندې دی دغه دوربین ته وده ورکوي، خکیي. او په 1609 کال کې د لومړي ځل لپاره د مشتری سپوږمۍ ګوري او په همدغه وخت کې د یو نوي کلمه هم اختراع کوي، د ساتلیت په نام باندې. ساتلیت په لاتیني ژبه کې باډیګارد ته وایي. د سپوږمۍ چې د سیارې سره یو ځای ګرځي، نو دا د هغې د باډیګارد حیثیت لري، د هغې نه نه بېلېږي.
د نن سبا چې انګریزي کې سټلایټ
ورته وایي، ساتلایت همدغه قمر ته وایي، او د سیارې سره د باډیګارد په شکل باندې یو ځای. په 1610 کال د مارچ په 12 باندې دی یو کتاب چاپوي، د سیدیریوس نونسیوس ترنوان لاندې، یعنی د اسمانونو پیامرونکی، د اسمانونو استازی، چې په هغې کې د خپل نوي مشاهدات وړاندې کوي. او په 2 ورځو کې د دې کتاب 500 نسخې چاپ شوی و، په 2 ورځو کې ختمیږي.
او بخشه نجوم علم خو پخوا هم وو، دستور علم خو لزرگونو کلونو رئیس روانو، خو د چې دوربینونه پیدا کړي وو او هغو ته انکشاف ورکړی وو، نو دی له هغو کسانو څخه وو چې نسبت خپلو امزولو ته یا پخوانو خلکو ته ستوري لا په دقت سره کتلی سوی، لا یې روښانه لیدلی سوی. دی دغسې یو هغه هم لري، امتیاز هم لري،
دغه امتیاز لري. او دی که څه هم په دغه وخت کې چې دا مشاهدات کوي په خپله په خپل زړه کې د کوپرنیک د نظریو سره ډیر جوړ دی، چې د هغې په اساس
هغه نظریه چې وایي چې مځکه تر لمر څرخي،
مځکه تر لمر څرخي په داسې حال کې چې د ارسطو په نظام کې لمر تر مځکې څرخي، بل د ارسطو په نظام کې داسې ویل کېږي چې د سپوږمۍ نه ښکته دنیا کې هر څه ناکامل دي، هر څه ګډوډ دي، او د سپوږمۍ نه پورته دنیا کې هر څه په ډیر منظم او ډیر دقیق دي. نو د ارسطو په دنیا کې چې هر څه په ډیر کامل شکل باندې باید د سپوږمۍ نه پورته اوسي، د چې سپوږمۍ ته ګوري متوجه کېږي چې د سپوږمۍ داسې پوره کروي شکل نه لري لکه چې د ارسطو په نظر کې وه.
استاد منلی ویل کېږي چې دغه په سپوږمۍ چې کوم داغونه دي، کومې کندې دي، ډېرې ژورې په سپوږمۍ کې، دې ته هم د ګالیلو پام شوی و.
نو دا ګوري او متوجه کېږي چې د سپوږمۍ په مخ باندې غرونه شته دي، د هغوی د سوري د مخې دی د دغه غرونو اندازه لګي. البته د ګلیلی په وخت کې د ځمکې په سر چې کوم غرونه دي د دوی اندازه سمه دقیقه نه ده لګول شوې چې څومره ارتفاع ده، او د ارتفاع سنجول د پاره په کافي اندازه وسایل هم نشته، علم هم نشته. نو د نتیجه اخلي چې د سپوږمۍ په مخ باندې غرونه د ځمکې تر غرونو لوړ دي، فقط کې سره مشابه دي، مګر د تم توجه کی چې د سپوږمۍ په مخ باندې هم غرونه شته او د غرونه د ځمکې د غرونو په شان لوړ غرونه دي. همدغه راز د نورو سیارو مدارونه هغه سي دقیق دایروي مدارونه نه دي لکه د ارسطو په تیوري کې چې وو. دا هم معلومیږي چې ارسطو چې د بلاوریا د کریستال کوم اسمانونه فرض کړي وو چې په هغه کې سیارې په یو مشخص مدار باندې ګرځېدلې او دا غې نه وړاندې تللې نه وروسته تللې نه ښکته تللې نه پورته تللې، دا هم هغومره دقیق خبره نه وه. او دغسې مدارونه د کریستال نشته دی، د کریستالي اسمانونه نشته دی، دغه شان ته دی متوجه کیږي او دا خپروي. نو په دغه وخت کې د ده نظریات عموماً ډېر ښه انعکاس پیدا کوي او د خلکو خوښیږي، خلکو ورسره علاقه نیسي او ده ډېر زیات شهرت پیدا کوي، تر دې حده چې ده ته په پوهنتون کې داسې یو امتیاز ورکول کېږي چې د ژوند تر اخره پورې ده ته یو معاش تامینوي.
ګالیلو ګالیلی چې ښه مشهور شو، رقیبان یې پیدا کړل او ځینو کسانو ورباندې تور ولګاوه چې خبرې یې د مسیحیت خلاف دي. ګالیلو ته د ورپېښو جنجالونو او د د ژوند او کارنامو په باره کې نورې خبرې د ازادي راډیو مجلې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. نور نو اجازه غواړو، پیسې تاسو.